The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni La Azadi Radio. Ladi Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسه د لوبول میدان سپورتي خبرونه اوري. د دیونی د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربیره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او بله یې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. هندۍ لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خپرونه کې ګډ نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپلې اغېزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 950 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤوف بیا ډیر ښه وځلېد، هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدي بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نېټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوي چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی و او ګڼ نور مډالونه یې هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یوه تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی و. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلي کوریا یو پیاوړې حریف ته چې 100 نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلي کوریا څخه و چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کتر تا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
تر ما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکیو ځوانانو په برخه کې و او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکي یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکي شخ فزیکي ځواک لري کولی شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې، همدارنګه د مارشل آرت تجربه او ذهني چمتووالی کولی شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلی، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجې تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د څلورم دان سند به ترلاسه کړم. څلورم دان د تکواندو ماستر بیلټ دی چې زه کولی شم خپله د تکواندو اکاډمۍ ولارم.
د جنوبی کوریا په ورستۍ او څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسو هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه اته لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو ښار کې د کیمونیون کپ کې دیرش هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او سلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینه امینی د سلور 50 کیلوګرام برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په اته 50 کیلوګرام وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په اته 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په اتیا کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په اوه اتیا کیلوګرام کې کی سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علی اکبر امیری په مثبت اوه شپېته کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علی اکبر امیری وتوانېدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او وتوانېدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی وو افغان اتلان بیا هم وځلېدل. محسن رضایی په اته 50 کیلو د سره زرو مډال وګټل. زه ذبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. د آسیایي لوبو چې هر څلور کال یو ځل ترسره کیږي په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لړډګره. د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخیستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشرۍ مسولیت په غاړه ولري. دغه راز د هندستان په اعلان شوې لوبډله کې ویرات کوهلی، شبمن گل، سوریا کمار یادو، شریس آیر، تلک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روانی میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یاد سیالۍ د تاجکستان په کوربتو پیل شوې ده چې افغانستان به درېیمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلی و، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهنې نه یو اربیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. ښاغلی فرهاد، تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو اربع هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیچ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو اربع په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم زدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغه سې توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی او دوی خپلې ویکټې بیا د هماغه شان د لاسته ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبوي، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه تل په دې لیک کې وصول وبدل نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی، سره د دې چې جاناتن ټراټ دی موږ سره او هغه خپل هم ښه حکم وه ښه پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده او ساحل صاحب اوسه پورې څه غم نه دی خوړل شي.
صافی صاحب، تاسو ته راځو، په هغه لوبډله چې کله بله لوبډله هوسټ کوي یا د هغه مېلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دې ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیاو څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سهل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخې په د دوو لوبو د ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه ویکټ ځان ته جوړوي، په هغه اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کیږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي ویکټ شي یا داسې نور ډیر زیات شیان دي چې هغه باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته هغه ویکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډیره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو لپاره یو ښه فرصت دی چې هغه ته فائدہ په واخلي او ځان لپاره دغه کې ثابت کړي.
څه وملی دلته تر دې د افغان لوري په توپ اچونه کې بل خصوص کومه ګټه ته ناخسته و؟ که څه هم پاکستان دومره منډې نه دی کړي، خو ویل کېږي چې په دغه وشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډیر زیات دي.
نو وکټه په کتو کې وګورو، موږ دغه وکټه زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شي وو چې دغه وکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه وو چې مجیب درې وکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې. نو تقریبا چې له نیم نه زیاته لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو آوټ کړل. نو هغه کوم ټارګټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه و چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګټ ورکړو. که چیرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هغه و چې موږ هغه بالرانو د مغې وکټ نه فائدہ واغستله، بالرانو تقریبا خه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډلې د 218 او اتیا ټارګټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه وکټ جوړ شي و دغه رنزونه را شاټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 تر ټارګټ ورسید. دغه شپته او یا رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب. له ښاغلي فرهاد به پوښتنه وکړو. فرهاد، دا راته ووایي چې زمونږ د چټکو توپ اچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله عمرزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړي چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټک توپ اچونکو له اړخه هم پیاوړې وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپ اچونې ډیسپلین د چټک توپ اچونکو ډیر ښه نه و. هغه لاینو لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې که څه هم د ګوره ډېره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاینو لینت سره توپ اچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکوو او که د ده په خپله په توپ اچونه کې ستونزه وه؟
تایل صاحب سوینگ و د فضل حق فاروقی د پاره مخ کې اورونو کې د پاره سوینگ امغه و پړومبی و ورکی هغه د فخر وکټه هغه ته په وایډ بال باندې سوینگینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو هغه وکټه ناروستا فاست بالرانو په ټول میچ کې یو وکټه مو نه خستله. فضل حق فاروقی خپل لاس اورونو کې یو 50 منډه ورکړلې یو نفر اوس وځو د سره چې خپل عمرزي 15 اور وکړل او 15.4 اور بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل څو اور چې وکړ هغه پکې وکټ وانه خستله. نو دا د فاس بادرانو ستونزه سایل صاحب ټول عمر نه روانه ده. دسې به وخت راغی چې رحمت شاه باندې موږ شپږ څلوېښتم اور ته موږ رحمت شاه راوسته او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ په هغه وخت، یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومی کی چې دا یو فاست بالر زمنګ په ټیم کې چې موږ ته یو زیات منګ لوبولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لوبولې وې دا مخوي.
هم دغه پښتنه ورسره تکراروم، ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساتي د کوربا هم ته پچ یا وشتنده هم ستاسو په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولې دل شول کنه رحمت په دغه لوبه کې وای خای هغه کمې منډې چې شاداب په اخره کې وکړي هغه نه وای شوی دغه هدف به وسیو سلاوی او یو سلو اتیو منځ کې وای، ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو کسبل راز به تر شاوي.
سایل سے په نه هدیر شم ور کې اته وکټې د دوی تلوي نسیم شاه راغې. نو د دوو بالو خبره د دوو خو بالو نظر اخیرا نه کس چې واسم یو بال سره یا دوو بالو نه زیات تاسو مغه مقاومت مونږ کو. نو نسیم شاه او کوم شاداب چې کوم پارتنرشپ وکړ کوم تقریبا تر شپږ وختم اوور کې چې کوم شاداب رانه و چې تر هغه وخته پورې دا لوب دوی غټ پارتنرشپ مونږ نه واچو او دا منګه یو بالر د سنخ کار کې دغه غلطه منګه وکټ واخلی. فاست بالران نه خو بیخي ته منو کتا سو کتلی فضل حق خپل ورونه برابر کړ نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل شپ شپ پګنی ما ور واور سره نه دی. نو دا خپل ورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاست بالر دوی زیاته چا یو آل راونډر دوی زیاته چا فاست بالینګ غلو.
صحیح سفر صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پی تر سره کړ. خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټک توپ اچونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف د درې وړو ویکټ یې اخیستي دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت د دې لامل وو کا وشتنځای په دویمه پاڼه کې دې ته برابر شو؟
سل صاحب لومړی خو زه دا وایم چې د پاکستانی لوبډلې تاریخ چا داسې ده چې د فاست بالینګ شوبه ډیره قوي ده، تل دوی دغه برخه ډیره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې کټلې دي همدغه اصلي لامل دغه ده چې فاست بالینګ دوی ډیر مضبوط دی. مهمه خبره دا و چې حارث رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو. نو زمونږ د فاست بالرانو غونډه کې چې خپل هغه لین او لین بالکل برابر نه، نو هغه مخکې کوچ شپ دی اداوري وکړل هغه یو بالو هغه د ویکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو ویکټ رالله. هغه نو وروسته که موږ وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو نو هغه سی لین او لین سره بالو نه کړو کنه. کوم بال چې لین او لین سره کیدو هغه هغوی هم نشو وهلی او گزاره ورسره ډیره کوله. خو هغه کوم رنزونه چې په کومو بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه وو، هغه دوی خپل غلطي وچی وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د پاس بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې عارف رؤوف. نو دوی د لین او لین خپل پرې نه خواست او لین او لین سره بالینګ وکړو او بل زمونږ د بیټسمنانو غلطي ده لس کاله مخکې چې زموږ بیټسمنان په کوم بال اوړ شوي وو لس کاله وروسته په هماغه بال باندې اوړ شولو. یو بونسر زموږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زموږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي. غټ غټ پلیران دي زموږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی ولې نشي زده کولی. یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري. دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي. نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ. دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي. دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمنانو. تر ډیره وخته پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې بیټسمن په مغه یو بال اوټ کیږي لس کاله وروسته په مغه یو بال اوټ کیږي. ولې اوټ کیږي ولې په دې برخه کار نه کیږي دا خبره ډیرو خلکو ته راجی کیږي. خپل لوبغاړي ته راجی کیږي کوچیز ته راجی کیږي ادارې ته راجی کیږي ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي. دا سټپ سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي. نو زموږ بیټسمنانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی او د پاکستان پس بالرانو لند لینو لند خواله شو هم دغه زموږ دغه سر وکټ او ټاپ اډر وکټ واخیستلی. نو دا د سینو شو ویل چې د وکټ سپورټو دغه صرف د بالرانو خپل خویتیا لینو لند سره بالینګ کو او زموږ د بیټسمنانو غلطي. او مهمه خبره دا چې زموږ د بیټسمنانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو هغه له سیالۍ بهر کړی شو او دغه ځای خالی و. دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی. خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي خو دلته اکرام علی خیل لوبی ته راغی. تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای؟
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په ویسټ انډیز په خلاف باندې لري او په ورلد کپ کې هغه څو شپږتیا منډې جوړې کړې وي. خو ما ریاض حسن فکر کاو بیګاز ما چې خپل ځان په سکواډ جوړو ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې اخیستل. ما په فکر باندې د سې فیصله او چې بس د کیپټن او د کوچ فیصله ده. نو
دلته به د درې خبرو ته اشاره وکړو. تر دې راپوري نجیب زدران په څلورم نمبر او ورسته یو کې په څلورم نمبر تو په هنه کوله کڅه هم مخ کې دغه یوازنه تو په هون کې په ملي لوبډله کې چې د تو په هنه نمبر نو معلوم شوه په څوم نمبر تو په هنه کوي. خو په دې ورسته کې په څلورم نمبر راته کڅه هم په ون ډے کرکټ کې په سلورم نمبر کا یو تو په هون کې راځي هم د بال کنډیشن هغه سي وی نه وی تر ډیره پوری. خو دلته به د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پر تل نه کو ریاض تر ډیره د نیوی تو په هون کې دا اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې تو په هنه کې چې اکثره د یو څه زور تو ته مخامخ کیږي هغه ټایم کې سپینران راځي. نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته بارتیا وځکه کچا من فایل کې دوه وکټې له لاسه زر د لاسه ورکړي خو کدا غا اننګز لګ غزیدلې وي او بیا سپینران راغلي وي اکرام په ډیر خندو ثابت شو.
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې موږ په خام لیدلې د وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف سیریز امواله واغې کې په میډل آرډر کې غلو پکړو. نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار فیلو ټول خلک او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نشو چې هغه خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځکه لو بيدل وي ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب دې او به دومره غټي لوبډلې په خلاف باندې راځي. نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور مې اکرام علی خیل باندې ډیر زیات فشار او لوبډلې د فشار لاندې و کم وخت چې اکرام خپل دغه تراته بیټینګ.
یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بدا پوښتنه وکړه ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلی دي، خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دلیدل کیږي. دغه سی سچویشن کې لکه افغان لوبډله چې قرار درلود یا قرار لري، په کار نه و چې کله راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي. دغه سی یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي. یو وخت په د هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې په ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنه تراته. ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی زتو په هم کوله، نو صافی صاحب ځان لري چې دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنه وای.
سائل صاحب ښه خبرې ته اشاره وکړله. اصل کې دغه مثلا زه کوچیز تراجی کوم، دغه زید فارک راشد راضی نو د باندې باید کار شوی وي، او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید فار د فار ټیم وخت د فار باز وخت د فار د جوړ کړي وي، د مینټلی جوړ کړي وي، او د دې ته دا ساسکار کړي وي چې وخت راضی مونږ باندې فشار راضی لوبډله د فشار لاندې راضی. نو کوچیرته تاسو ته مطلب دغه وخت مونږ تا کوزو، نو ته باید په دغه وخت کې موږ ته ډاډ راکړي زموږ لوبډله داسې یو ځای ته د سکور او رنځونه داسې روان کړي چې موږ وروسته لوبډله دغه دغه د فشار کوم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید مخکې د مخکې کنټرول کړي. نو دلته کوچیز ته پکارې چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلي د لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره تر دې دمه د یو ورځنیو سیالیو په کې بالخصوص ډیر ښه ریکارډ نه لري، کاغه نړیوال جامونه دي، کاغه نورې سیالۍ دي. لامل څه بولی
سایل صاحب؟ فشار برداشت کول دي، هلته تک دی، هلته ابزور کول دي، وخت هلته په ویکټ باندې اسس کول دي، کتل دي دغه ویکټ سره رقم دا سره رقم حرکت کوي. لکه تاسو وګوره ابراهیم اولنې شورت بال هغه پل پسې لاړ، هغه یو بال موقع نه ګوري دی، پیچ ته نه ګوري چې دغه بال به څومره صورت کې ماته راځي یا دا پیچ را پرېږدي یا ساری. نو خپل لږ په دې ویکټه باندې دا فشار سره خپل ډیل کول دي. نور غټه خبره نه ده.
حشمت شاهدی لوبډل مشر چې کله لوبډل مشر ټاکل شوی، د حشمت شاهدی پرفارمنس هغه عمر نه ده لکه څنګه چې په 2013 آسیا جام کې او 2019 نړیوال جام کې هغه کم پرفارمنس درلود. د دې پرفارمنس ورستر بلې یعنی په لوبډله باندې د بوچکیږي او ډول خو د چوس لوبډل مشر دنو دغه لامل د په لوبډله کې پاتې. فکر نه کوي چې د حشمت شاهدی زه په لوبډله کې نور نشته؟
سائل صاحب بالکل، دا د افغانستان د لوبغاړو یو عادت ګرځېدلې ده. مون کوشش کوو، زمونږ کرکټ بورډ کوشش کوي چې هغه کس هغه لوبغاړی د کپتانۍ دنده ور وسپاري چې هغه په لوبډله کې مین پلیئر وي. مطلب هغه داسې یو پلیئر وي چې هغه د ډراپ کېدو چانس نه لري او دوامدار باید ټیم کې واوسیږي. مونږ دا کوشش کوو، نو افغانستان کرکټ بورډ دا کوشش کوي چې داسې یو کپتان وټاکي. دلته چې کله کپتان وټاکي هغه د پامه غورځېږي، نو هغهسې پرفارمنس بیا نشي کولی. نو ستونزه دا ده اوس کو مونږ راشو زمونږ مخکني کپتانانو ته کوم راشو، که نبی ته راشو هم دغسې دی، که راشد یو وخت کې زموږ کپتان شو هغه هم دغسې له پامه غورځېدلی، نو همداسې حشمت راشي. اوس مونږ دلته که وګورو نو داسې یو بل کس مونږ نه ګورو چې دغه کپتاني ورته وسپارل شي.
فرحت خان، تاسو راته د آخره کې ووایي چې کومه ستراتیژي ستا له انده را روانه دوو سیالیو ته په کار ده چې افغان لوبډله وکړی شي په دې سیریز کې پاتې شي، بالخصوص د را روانې دویمې لوبې لپاره چې دویمه لوبه وګټي؟
سایل صاحب، ټاپ آرډر بیټسمینانو کار دی رنزونه کول، لکه څنګه چې بالران ګرام دي چې ویکټ واخلي، دغه شانته د بیټسمینانو کار دی چې رنزونه وکړي. کله چې بیټسمینان رنزونه نه کوي لوبه مخکې نه ځي. نو اسانه خبره ده سایل صاحب، خپل لوبه خپل اپلیکیشن دی وکړي، دغه د ټوله لوبه د ختمه شوله په ما څومره خیال دی دغه به لوی ټارګیټ کله چې افغانستان په ټوله اوټ شوی، نه نفر وسوځېدل، لسم نفر بیټنګ ته راونه وته. نو سایل صاحب، بس افغانستان دغه بر پښتون هم رانه تاسو یې را شو بخنه غواړم بیرته دې دغه ته مې وکتل د سکرین ته قصه
نه راځي. د لوبې د دویمې لوبې لپاره کوم ستراتیژي په کار؟
او ستراتیژي سایل صاحب، بس خپل فیرلس کرکټ په کار دی. او دوی د کم فشار لاندې پاکستان لوبډلې سره د سیریز دوی کله نه دی کړی. زه فکر کوم سره د پاکستان د نوم نه د دوی فشار لاندې راغلی دي. دوی مو درې ملو وخت تاسو ګورې دوی نه دا فشار ان شاء الله لری شي او نورمال حالت ته راستان شي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د لوبله میدان او نيزي خبرونه د نو مينوالو د دیونه سپورتي خبرونه بش پړه شو تر بیا خې چاره
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال